یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موږ نور یاس نوري هرکلای کوم و به ورچې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسلام رولا سالی وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت دریز بیا تکرار کړی دی. ټاکل شوی بل سبا روسیا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې کوربه وي. روسیا په دې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبرې کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې د ازادي راډیو بحث هم د موسکو او استانبول غونډې ته ځانګړی شوی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبر دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هرات پښتون بند پر پروژه بریټ شوی. د بغلان پانتون د استادانو او محصلینو پر موټر ډز شوی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په ټوکیو کې دي او په سیمه کې د چین د نفوذ پر اندیښنو خبرې کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان دی جالینا پورټر پرون شپه په یو خبري غونډه کې د ماسکو په کانفرنس کې د خلیل زاد د ګډون خبر ورکړ او وی ویل د ماسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او څرګندوي چې نړیواله ټولنه په دې اړه تر دې دمه د شبي پرمختګ په برخه کې اندېښمنه ده. د ماسکو په غونډه کې د خلیل زاد د ګډون پلان شي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړیدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوی مشربه د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او د طالبانو د پلاوی مشربه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوه دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د دې پیښې په اړه وویل
نن سهار 3 بجې د وسلوار مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوه چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات په کارو خلاصوالي کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اولس میلیونه ډالر لګښت شوی چې تمه ده چاري د روان میلادي کال تر اخیره بشپړ شي. دا بند د 15 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړېدو سره به شاوخوا 1.5 هکتار ځمکه خړوب شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پانځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمري په لمن کې بریټ شوې ده. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پېښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید 2 نفر دارم، زخمی هم 6 نفر.
دو تنمو شهیدان دی او شپشنور ټپیان دی. په وشل شیو کې یو محصل دی او بل د موټر چلون کې په ټپیانو کې استادان او محصلین دي. د دې بریډ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبولړۍ پیل شي. لومړی وې سبا، بلې بیا د جمعې پورس او درېیمه وې د شنبې پورس. دا درې سره لوبي د متحد عربی اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دوغو دوو لوبډلو ترمن تر دې مخکې په متحد عربی اماراتو کې دوه ټیسټ لوبي وشوي چې یو د یو په وړاندې مساوي شوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډیر سین د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پیل لپاره د نوي نړیوال چوکاټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شو. شاغلی پیډرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل په نوې هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیډرسن وویل دا ډیره مهمه ده چې یو نوی چوکاټ رامنځته شي څو هغه هیوادونه چې د سوریې په کړکیچ کې نفوذ لري یو ځای سره راټول شي. اوس مال روسیا، ایران، ترکیه او متحده ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتونی بلینکن او لوید آسټن نن په ټوکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړي. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحده ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقدامات په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او اوستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخته لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د واشنگتن ڈی سی وی محکمې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري په شپږمه د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو د یرغل په قضیه کې دوه کسان پر یو پولیس افسر په برید تورن کړی دي. د امریکا عدلی وزارت وایي د پنسلوانیا اوسیدونکی 23 کلن جولیان خاطر او د لویدیځې ویرجینیا اوسیدونکی 19 کلن جورج تانیوس محکمې ته د یو شکایت په اساس نیول شوي دي. خاطر او تانیوس پر کانګرس ته یرغل په پیښه کې حاضر وو او ویډیو یې په داسې حال کې اخیستل شوې ده چې د پولیس افسر براین سیک نیک پر مخ د حیواناتو پر ضد د ځانګړي سپری په شیندلو کې له یو بل سره همکاري کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې نوموړی پولیس چې وروسته بیا مړ شو او دوه نور پولیس افسران د خاطر او تانیو د دې کار مخه نیسي. له هغه ځایه لري کیشي او د یاد پولیس افسر د سترګو د مینځلو لپاره د اوبو د موندلو هڅه کوي. د امریکا د کانګرس پر بدنۍ د ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې له 300 زیات کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای.
له احمد شي برنامه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صلی وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې لپاره د افغانستان د دولت پر دریز چې د موقت او انتقالي حکومتونو د جوړېدو له طرح سره مخالفت څرګند کړي ټینګار کړی دی. روسیه بل سبا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې قربانه ده. روسیه د دغه غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي. یوې پله د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دومې د نړیوال پرستیج خبره ده.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه او دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لري؟
اجندا مشخصه نه ده او اسکو اصلا د ضرورت یې افغان وکړه چې وسو دي بند راغلي دي مجبور ده خبره تر ته ورسي.
پنځه دقیقې بحث مو چې د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدلای شې. هم د موسکو او استانبول پر غونډو څرخي. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغانۍ نه اخلي.
دغه روپی چې دي دکانداران نه اخلي ولو که سوالګر لې ورکه هم نه اخلي. نو موږ اوس داسې اعلان یو چې په دې روپو باندې موږ څه وکړو؟
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پام کې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید زد د کووید 19 استرازنیکا واکسین چې په دې وروستیو کې تطبیق څو هیوادونو کې ځنډول شوی دی بحث وکړي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صلی وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې لپاره د افغانستان د دولت پر دریز ټینګار کړی. افغان دولت د سولې د خبرو په دوام د لنډمهالي یا موقت حکومت له طرح سره مخالفت څرګند کړی او تر خوای د انتخاباتو لاره د واک پر لید ټینګار کړی. په عین حال کې زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی او لیو شمیر سیاستوالو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال په کابل کې لیدنو کتنو ته دوام ورکوي چې بل سبا به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په پام کې ده چې خپله خلیلزاد د افغانستان د دولت طالبانو او یو شمیر د افغانستان د جګړې یا د افغانستان د مزلې د ښکېلو لورو مهم استاذ پکې ګډون وکړي. نور به د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
زلمی خریدار سره لیدنه یو ورځ وروسته د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي دوی په دې لیدنه کې د سولې په اړه د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار کړی. خغلی صالح نن سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنه کې د وضعیت ارزونه وشوه او دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اصولي دریځ بیا تکرار کړ چې د یوې تنظیمي او دیني استبدادي ډلګې واکمني ورته د منلو نه. خغلی صالح زیاته کړي طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي او د دې بهیر اصلي مسیر ته راوګرځي. امر الله صالح له دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په وړاندې شوې طرحه کې اسلامي فقهي عالي شورا د جوړښت په اړه ویلي وو له پاکستاني مدرسو څو تنه فارغ مولایان دته د مسلمانۍ سند نشي ورکولای. د افغانستان حکومت په دې طرحه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت په اړه هم ویلي وو هر څوک کولای شي د کاغذ پر مخ یو خوب یا خیال ولیکي او د عملي کولو لپاره یې دوی ته فرمایش ورکړي، خو دوی ته اساسي قانون او د خلکو رایه د واک د لیک معیار دی. خغلی صالح داسې مال دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او له یو شمیر سیاسيونو سره یې کتلی دي. دوی دوه تنو عبدالرب رسول سیاف او صلاح الدین رباني په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیدي لیدنو خبر ورکړی. خغلی سیاف وایي له خلیلزاد سره یې لیدنه کې د سولې بهیر په وروستیو بدلونونو او تازه نوښتونو بحث او هر اړخیزې خبرې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم ورته خبره کړې او زیاتوي له زلمی خلیلزاد سره په تصویري خبرو کې د مسکو او ترکیې د غونډې په اړه هم بحث کړی دی. امریکا هم د مسکو د غونډې په اړه خپله پریکړه کړې او وایي زلمی خلیلزاد به پکې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایي مرستیالي جیلینا پورټر د مارچ په 15مه وویل دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه ده او توخوا به یې د دې بهیر اړوند د نړیوالو اندېښنې هم مطرح شي. هغه زیاته کړې وه موږ له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو همکارانو سره په دې بوخت یو چې د سیاسي جوړجاړي لپاره پرمختګ ګړندی کړو او د دې بهیر د دوام لپاره زموږ هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ کېږي. طالبانو د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ خپل لسکتي پلاوی د غونډه کې د ګډون په موخه ټاکل دی، خو تر څو د افغانستان حکومت ویلي چې ډاکټر عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي ولی د دې پلاوی نور نوم نه لا خپور شوی نه دی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی یو شمیر کسان به هم د دې نوملړ برخه وي. نوري صاحب
بلې مننه. کورودان بیا هم پام دې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا په موسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی مشري به عبدالله او د طالبانو لوري به هم د طالبانو د ډلې مرستیال مشر او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر کوي. په پام کې ده د موسکو په کوربتوب دا غونډه بل سبا یعنی د پنجشنبې په ورځ جوړه شي چې یو شمیر سیاستوال او دغه راز د افغانستان په مسله کې ښکېلو د یو شمیر هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي. صالح محمد صالح په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د موسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره مرسته کولی شي.
ټول هغه ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو کېږي دا که په دوها کې دی او که په خوا په مسکو کې شوې دی یا په ترکیه کې دی، ټول په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او خای دغه څه غونډې د مختلفو خواو په ګډون باندې چې هغه وکولی شي د میز په سر خپلې خواستې او غوښتنې کېږدي او یو بل ته مخامخ سره ووایي او د خپلو دریزونو د رد جواب هم ترلاسه کی یا د تایید جواب هم ترلاسه کی. دغه سه ناسته سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یو مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین ترڅنګ پاکستان هم برخه ولري ایران ته هم دعوت ورکول شوې ده طالبان به هم خپل دریز مخامخ وي افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریزونه سره وایي سره شریک به کی او دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې چې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتي وي که روسیه برخه اخیستې ده که نه ده روسیا په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغسې بنسټپالو ډلو لاسته ورنشي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه یې وګالي روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې سیانو ګویا هماغه سلوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویومو کلونو کې وه د تېرې پېړۍ
ځینې باورونه دا دي چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده ستاسو نظر څه دی
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو کې غواړي خپل هغه مین دریز وساتي دا خبره رښتیا ده دغه خبره ده چې وای هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی ما د خدای د پاره یار دی د لنه د رحمان بابا خو ډیر پخوا ویلي دي روسیا خپل امنیت په دغه کې دلچسپي لري چې د امنیت وساتي له مخدره توکو څخه ځان وساتي د بلې خوا نه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفت باندې خپل سیاسي شتون څرګند کړي او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري که روسیه تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې چې وه فکر کوم دی د دوی هغه نړیوال پرستیژ ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده او د دغه ستونزې په هوارۍ کې به دغه سه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبي او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیژ خبره ده
د موسکو د سولې د غونډې په اړه البته د کېدونکو غونډې په اړه په روسه کې لمیشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره مو مرکه کړې وال البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث هم د موسکو او د استانبول غونډه ته ځانګړې شوې ده
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
او سم پامو کری اقتصادی خبرونو ته
د قانونو د وزیرانو شپږمه نړیواله غونډه د شپږ وشتو هیوادونو د قانونو د وزیرانو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون نن تر سره شو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ناسته کې د شپږ وشتو هیوادونو استازیو د ویډیو کانفرنس لاله په سکتور کې د کورونا وایرس په اقتصادي زیانونو او راتلونکو کې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړ نو موړي ویل چې افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ د استخراجي صنایعو سکتور هم د کوټنون نسل عمل ډیر اخیسمن شو د ستر او کوچنی مقیاس د قراردادونو پروسې د اقتصادي زوړ لامل له ګڼو ستونزو سره مخ شو چې د عمل سکتور اقتصادي زیان ولید د وزارت په دې ورسېو کې یو شمیر پروژې اعلان کړي چې په سکتور کې بیرته تحرک رامسته شوی او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د روسیې د تاتارستان ایالت د سوداګرو سره په لیدنه کې د سوداګری زوړی کو پرختیا او په دوړو هیوادونو کې د شته فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی لمډیم رستیال محمد یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې د روسیې د تاتارستان سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان لوري سره یې کتلی دي نو موړي ویل چې افغانستان د روسیې سوداګرو او پانګاچونکو لپاره د
تالک د ډبرو د معدنونو د استخراج او بلنګاس د انزرو ممیزو او زن نورو محصولاتو په برخه کې د پنګیاچونې لپاره د ټولو خزاینې خغلې مومن وای روسیا او افغانستان هڅه کوي چې خپل سوداګریزو اړیکو ته لا ډیره پرختیا ورکړي په دغه ناسته کې روسی سوداګرو په افغانستان کې د پنګیاچونې په اړه د خپل لیوالتیا سرګندولو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې تاتارستان به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې یو سوداګریز مرکز جوړ کړي او سوداګر به وکړي شي چې د خوخي وړ محصولات د روسیې څخه وارد کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر او یو افغاني 2.5 پوله یو یورو 2.90 افغاني 40 پوله یو انګلیسي پاوند 1.5 افغاني 20 پوله یو سعودي ریال 40 افغاني 55 پوله زر ایراني تومان 3 افغاني 40 پوله زر هندي روپی 1.5 افغاني او زر پاکستاني روپی 1.5 افغاني
ازادي رادیو او ری او سمي ونړيوال موضوع ټاکل شوی دی روختیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووډ 19 استرازینیکا واکسین په اړه بحث وکړي د اورسل هغه چې ډیر هیوادونو د یو شمیر هغو اندېښنو لکه بل چې په یو شمیر کسانو کې چې د واکسین ورکړل شوی دی ویني د غوټه کېدو پیښه رامنځته شوې دي د واکسین لکارولو ډره کړی ده نور به د ملالی بشیر پر پورت کوو
د روختیا نړیوال سازمان د نړی له هیوادونو غوښتي چې د اکسفورد په هنتون په همکاري د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو از ترازینیکا څخه د استفاده نه دروي خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسین نه ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټي جوړوي خو د روختیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټي جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته نو باید دا واکسین وکارول سي د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې جرمني او ایتالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله وروسته پرتګال، اسپانیا، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي خو د مارچ په 14مه د دوشنبه په ورځ هالند هم لکه آیرلند، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه اروپای ټولنې د فایزر یا بایوټیک، مودرنا، استرازینیکا او جانسن ان جانسن واکسین تایید کړی دی او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سې شنبه په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپای ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقه ترسیدلې دي د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنکړي خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندي له خلکو د آرامې دو غشتنه کړي او ویلي دي چې تر نه واکسین کېدل شدي دغه ادارې زیاته کړي چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووډ 19 مخه نیسي او روغتیاي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي چې د کورونا وایروس وبالا تر اوسه پایتن نه رسیدلې
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغاني ناخلي دکانداران بیا وایي چې وړي افغاني ورڅخه صرافان ناخلي صرافان په خپل وار سره ادا کوي بانکونه ترې وړي افغاني ناخلي دا چې د بانکونو مسولون څه استدلال کوي نور به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې وورو
شاپور شینوار د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخه کانډو کې سرتیرې ده هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسټه کې دندلري د پولیسو د سرتیر راته یو موټي افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پریوکړي
خبر را می ماش واغه سپ ماش یرا تا تقریبا نیم سال یرا تا چنج روپی را کړی دی چې پنځه ګونی او دو ګونی دی یو ګونی هم پکې دی وانه زمونږ هویت هم دی او مونږ په ویاړو خدغه روپی شې دی دکاندارانې ناخلی ولو که سوالګر لې ورکه هم یې ناخلی نو مونږ وزاس ایرانی چې په دې روپو باندې مونږ څه وکړو
لاسی کراچی چلوونکی او غریب کار کسان هم وای ډیر کله خلق د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوی دی. سید ولی په اسدآباد کې د چایو سماوار لري
چې څوک بانکي په مشواري دغه کې اړ دی یو ګونو دغه ګونو کې لږ مل څوک راوړي مونږ څه د چایو والے مونږ 50 روپو ته نه ځو هغه مل غونډه یو ګونو دغه ګونو راکی هغه چې به کم دکاندار را ورکوم نه به ته نه نو دا مونږ غټه چارواکو ته دا هیله ده چې دا هم کی یې به خې بند کی
دکانداران به وای لتی رو دو کالو ی وړو افغانی باندې راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و خو دا دو میشت کیږي چې ل دوی هم بانک نه خلی نو زکه دکاندارانو هم اخستل بند کړی دی. عبدالخالق اسدآباد کی دکان لري
افغانو رواج ډیر خو موږ خوشاله هم چې اوس دا شوی دی دا یو ګون او دغه چین څوک نه اخلي بانک هم نه اخلي صرافان هم نه اخلي او موږ څوک نه لرو دا وسته دغه د چي بوتل هم دایته یو سره سپارتي
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغاني په خ ډول دود شوی خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته په کار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې لمنځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي ځکه چې ډیر زیانې عادي غریب کارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسولین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي خو یو شمیر هټیوالې د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د هغه یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي او که چېرته منظم دکانداران واخلي مختري واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي. صفاس که زه ورکم او یا هلته بیرته سیب شراب را واخلي شراب بیرته ما ته را وړي کوم مقصد د پاره چې هغه مقصد دی حاصل نه شو د مشکل ټول دکاندار جوړ کړی دی.
د کونړ والی وای چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته ویل
منګ شاروالی ته هدایت کړی دی چې نرخونه هم کنټرول کړي ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او د چلخ لاندې راوړي په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي.
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستانی روپیو کوله خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي. عام افغانان خوښتي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کیدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي.
ستاسو له پیغامونو
مثلا خان غیرت کوچای د لوګر لسمه ته سره په تماس کې موجود دي. ازادي راډیو ټول حکومت کر ماندانو ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل هم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مالچرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوی دي لنج شوی دي او دوه مشکل دغه د ورور چې څه کال ډیر زیات وچکالي روانه ده د کوچانو د سروې لپاره هیڅ غیا په افغانستان کې نشته نو موږ دایله له مسولینو لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مالچرونه ته کوچانو د تاروی لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی.
د لپاره ولایت په کاول له کولای نه ده زه موږ په منځ کې کې د وچ کلی د لاس هم ډیر فازا دی او د حکومت صدا او خیش کې چې موږ هم رسې راو موږ معلومه موږ په څنګه ټول برباد ولا. دا سلام
عبدل نافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره پاڼې کوم. زابل په ولایت کې هیڅ کار نه ده شوی. زموږ د خورواریانو منطقي سدي مکتبونه نه لري. یو مکتب د غم د کرایې مکتب د کله درس وي کله نه وي. د ټولې علاقې خلق زامن اولادونه بیا تعلیم پاتې شو. موږ د دولت دا غواړو چې دغه چکی ونیسي او مکتبونه راته فعال کړي. وسلام.
د هلمند ولایت د بازان ولسوالۍ د کمنګران د کلي څخه مې خبره غاګل ماما کوم. دغه دی د کلینیک تیاتان راواستوی د پرلیاز باندې ګولۍ او دوای ورکوي. موږ مریضانو مشکې نه راکوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
بل سبا د پنځشنبه په ورځ به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه وو. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لرلی شي؟
اجندا مشخصه نه ده او اسکو استن به ضرورت یې افغان وکړ چې وسو چې بند راغلي دي مجبور دا خبره تر ته ورسي.
دا راز به د اپریل په میاشت کې استانبول هم د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د موسکو او استانبول غونډې به وکول شي چې په دوحه کې د سولې بهیر اغیزمن کړي. وړاندې د ازادي راډیو په ځانګړي 25 دقیقې بحث کې مو پر دغو دواړو غونډو تمرکز کړی دی. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې دې بحث ته ور ورسیږي پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریچ شوه دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ویل چې په دې حمله کې درې تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي، یو ټپي شوی او څلور تنه تری تم دي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پولې خمرې په لمن کې حمله وشوه. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسول عبدالله ملنګ اسدی رډو ته وویل د دې بریټ لامل د وطن وشل شو او شپشت پیان شوی دی. په وشل شو کې یو محصل او بل د موټر چلوونکی دی. په ټپیانو کې استادان او محصلین دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د کړکېچ د سیاسي حل د بیا پیلې دو لپاره د نوی نړیوال چوکاټ وړاندې وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شوی دی. په پام کې ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انټونی بلینکن او لوید آستن نن په ټوکیو کې د خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
قدر منوریدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړوي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ستاسو قربم يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو تخپل پلاوي استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار د شنبه پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناسته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناسته کې ګډون وکړي.
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
خو د ښاغلي مو په خبره لا تر اوسه په یادو ناسو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي و چې د نورو سیاسيونو، ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم د ناسته ته غوښتل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یادناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې پر ادولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه وو. دا غونډه له نورو هغه سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي؟ دا د غونډې به ډېرې د چاپ ګټوي او ګډونوال به څوک وي؟ په دې خبرونه کې پام دې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره را سره ملمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالی شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکي او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافه. درنو ملمنو خرا خلاص خغله وقات کپسر کې راته وای چې د افغانستان د سولې پاړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه وو، دا غونډه له نور هغه سره څه توپیر لري؟
بله، لکه څنګه چې پلا مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په داسند مارچ ورکیږي او دولتي او نور سیاسي شخصیتونه او طالبان ته بلنه ورکړل شوې ده، تر اوسه اعلان شوی نه ده چې کوم جهتونه به په کې برخه واخلي. دا د هغه غونډه چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه دی. د ترکیې په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي، چې هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې در رسیږي، چې دوی په دغه نتیجې سره خپله همغږي وښي. او د مسکو غونډه چې اجنډا یې ډېره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی، نو دې کې شخصیتونه ودر شوي دي، اجنډا مشخصه نه ده. او مسکو اصلا بې ضرورته یو اقدام وکړ چې اوس په دې بند راغلي دي، مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال دا معلوم نه دی چې په کوم حد کې به څوک په کې برخه واخلي، که څه هم دولت اعلان کړه
قاضی صاحب دغه اقدام نه مثلا بی موقع اقدام نه به هدف د مسکو څه وو؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خواسم په خپل حد کې ځان مطرح ده، د یو سیمه ایز هیواد په حیث باندې، نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغه نه سوا سیمه ایز هیواد مسکو هم ده، سیمه ایز هیواد چین هم ده، سیمه ایز هیواد هندوستان هم ده، سیمه ایز هیواد ترکیه هم ده، او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځیږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډا یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړي چې موږ په دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به هیئتونه او پلاوي ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي، نو دا مسله په دې کې ده. د مسکو هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړ، یو مزاحمت او مصروفیت پیدا کړ، د دې نوبت به هم تیر شي. اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي، او په هغې کې به اوربند قانون اساسي په ارزونه او د انتخابي حکومت په تشکیل باندې خبره کېږي. د هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېر اهمیت وړ ده، او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسیږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربند دی خصوصا او انتخابي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه خغلی وقات. صفی صاحب تاسو هم په همدې نظر یې کوم مسایل چې خغلی وقات مطرح کړل؟
او فصل احترام و سلامونو دی وړاندې کولو له قاضی صاحب محترم ته، تاکي کولو او اوریدونکو ته څه شی چې وقات صاحب محترم فرمایل بالکل فضائي تحلیل دی، او زبدا هم سره اضافه کوم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوهې په خبرو کې راغی، د دې زند نه وروسته په هماغه حالت کې چې د افغانستان نه هیات دوهې ته تللی و، بیا هم طالبانو بعضې گشتونه یو مملکت بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللی وو. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې کدام موضوع سولیز توګه باندې حل نشي، نو دی دغه پخوانی آسیایی جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې دې نيزه او قوی علاقه د افغانستان سره لري او پاکستان چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدفونه ګرځي، او ول چې دې او اوربیا مسکو پورې او چچنیا پورې او دغه پورې هم ورسیږي، نو دوی علاقمند دي چې دغه په نظر هم پوشي، او کابل کې خو سفیر ده همیشه اطلاعات او هغه ته ورکوي، نو سره دې چې دا اقدام کوم ډېر معنا دار نه و، مګر خپل د معلوماتو لاسوورولو او تاثیر اچولو د دوستۍ ښودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدي.
بله صفي صاحب، ستاسو په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسو دواړو ښاغلو ډیر مهمه ونه ګڼله، او د ترکیه غونډه ستاسو په نظر مهمه ده؟ د ترکیه غونډه به د دوه کې د سولې روان بهیر آیا اغیزمن کړي د غروان خبري؟
خبره خدا ده داسې نه ده چې د مسکو غونډه هیڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ او تاسو واورېدل، نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجه د خواهم آینده د پاره د حل په خاطر باندې ملګرو ملتو ته سپارل کیږي او سپارل شوی ده، او ملګرو ملتو کې خصوصا د امنیت په شورا کې ماسکو او چین ډېر قوي ګاونډیان په دې منطقه کې د افغانستان دي، چې کدوی وکړهونه کې وو اتفاق نظر په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع د حل لپاره ونه لري یا مخالفت ولري، نو هغه پریکړه نه نیول کیږي. په دې لحاظ باندې مسکو ځان ته هم معلومات ولري، په خپل ځای کې ډېر مهم هیواد یو د لویو قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی، اهمیت لري، اما د غونډه یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري، مګر هغوی ته د اهمیت وړ دی. او ترکیه راغلو، ترکیه خو د ناټو غړی هم ده، او مورد اعتماد دی ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده، او یو قوي اسلامي مملکت هم دی چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې، نو په دې لحاظ باندې ترکیه به مؤثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستانو هم غږېده.
بله صفي صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
هغه فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوي دي، او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه، او هم ترکیې وزیر خارجه وویل چې دا د هغې دوام دی چې یعنې صلح موږ غواړو، چټکه کړو، لږ ذره نور هم د هغې دپاره یو اقدام دی، نه دا چې دوحه سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي، دا مفهوم پکې نشته، او دا یو امداد او مدد د سولې د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
خغل وقت تاسو هم پام دی نظر ای، آیا فکر نه کوي چې د سی باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي، نو ځکه اوس د ترکیه غونډه را بولی او د ترکیه کې غونډه جوړیږي؟
دا دوحه خبره خو د سی نه تای چې مطلوب او هغه ورنه کول، او بل خاصه د ترکیه خارجه وزیر د روسي خارجه وزیر دی هم دغه ته سفر وکړ قطر ته، او د پټل د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړ، او ویل تقدیر وکړ، تشکر وکړ، او دا نو سره د نړیوالې ټولنې چې موږ له متحدې دراس کې ده دا انتقالي دی ترکیې ته، او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاب چې ما عرض کړل چې اردن دی اساسي قانون ارزونه ده انتقالي حکومت ده، هلته به تصمیم نیول کېږي، نو دا چې صرف مشوره وه، تصمیم به نیول کېږي، او د افغانستان دولت به ځیګ سطحه باندې اتل درېږي، او د مسکو غونډه مسکو وویل چې دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی، دا د هغه مقابل کې موضوع ګیري نه ده،
بلکې دا مسله د امریکا سره شریکه شوې وه، هغې ته هم بلنه ورکړې وه. نو دا یو زغونې لپاره دا یو مشورتي غونډه ده، او دا نه ده معلومه چې په کوم حد کې څوک په کې برخه اخلي. نو د مسکو غونډې نه البته کوم تېر شي، دا مننه ده. خو د ترکیې غونډه چې مسکو هم په امریز لري، ته وویل لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل، هغه د امنیت شورا غړی دی. نو دا دې چې به هم دوی شریکي او نړیوال قوتونه په امریکا کې حضور لري، او نو داسې یو پریکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درې نقاط چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله، وقت سه ترکیه په غونډه کې گاونډي وادونه او ملګری ملتونه هم را شریک شوی دي، دا څومره اغیز لري چې د افغانستان کې د سولې په بهیر باندې د گاونډي وادونو موجودیت په دغه غونډه کې او دغه شان د ملګرو ملتونو موجودیت؟
کو دوه باجن سمن سره هغه مستری پالیسی هغه ستل باندې او ته ورا سیدل او د دې چې د یو تو قاتیت مان سره راځي افغانستان مثلا څنګه کای نو څو کله د ټول د نړۍ په سره کله دا په مثال مته نو دا شکل داسې په ته ورا سیږي چې د افغانستان کې جنگي دوه اړخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت تر حدا، او به دا نظام مقدمه وي د بل نظام لپاره شاهدونه به کنفرانسونه کېږي، دا خبرې کېږي، دا په دې باندې ارزونه کېږي. د بنا ان د مهمه د ترکیه غونډه ده، او روسانو هم د ترکیه غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده، او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر دا په دوحه کې کنفرانس درلودلې، هغوی هماهنګي درلودله او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی. په مسکو مسله دا د مقدماتي خبره ده، مشورتي خبره ده، او مسکو تر حیثیت راته کولو او د خپل حیثیت په تصویر کولو دا تثبیت دی. مسکو سیمه ییز هیواد دی، او د امنیت شورا غړی دی لکه څنګه چې جناب مدیر صاحب وویل، مګر انداز کېږي نه نو سیمه ییز هیوادونه چې هند دی او خپله ترکیه وه په دې کې شامله وه، افغانستان سعودي دی او د نور هیوادونه دي.
د ملګرو ملتونو شامل دل په دې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی، چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کوم غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي،
خو د نور هڅو څخه نتیجه ورنکړه. د افغانستان سولې او د ارتمیر پرشنه اډونه وشو چې ورکم دی وشي ورکم نه شو وربند سره پریږدا، او ځان له افغاني مذاکرات دې داسې حد کې شروع شي چې هغه نتیجه ورکړي. خو له افغاني مذاکرات او متکي په دوه عنصرونو باندې، یو وربند یو ورکم، او بل د بندیانو آزادول. بندیانو آزادول کې خو ډېر برجسته قدم افغانستان جمهور رئیس اشرف غني اوچت کړ چې 5400 بندیان آزاد شول، خو هغې نتیجه ورنه کړله. هغه وخت چې زه به غلام مجاهد ما یادې لاله ولګي چې کله دغه څنګه دره څنګه ګرانډیان آزاد شي، په همدې ورځ به نه افغاني مذاکرات شروع کیږي. بندیان آزاد شو، بیا افغاني مذاکرات پیل نه شو. نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده، او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی، دا د امریکا او ملت متحد. ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هیوادونه پکې برخه لري او نهایي مرجع ده. دغه ملل متحد به ځکه حضور پیدا کړي، هغه دا هنر لري، دا تجربه لري، چې هغه اجتماعات باید منتج شي لکه څنګه چې دوی درې نقطې وړاندې کړي دي، دغه درې نقطو ته او به نظارت هم وکړي. طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کوي، دلته د هغوی لپاره اقامت څنګه کېږي، د هغوی امنیت څنګه کېږي، د هغوی معیشت څنګه کېږي، د هغوی مسؤلیت څنګه کېږي، دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت کې حضور پیدا شي. د غنور خبرې مو سره تړلې دي، امنیت، معیشت، اقامت، قناعت، رضایت. نو دلته خو ډېره خبره دا ده چې طالبان په یوه مسله کې قناعت او رضایت ولري، او د طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې جوړکار ترسره شي او هغه منتج کېږي، دې ته چې افغاني ټولنه تلپاتې وربند ولري او دغه اساسي قانون ولري چې طالبان به قناعت ولري، او دغه نظام ولري چې طالبان به حضور ولري.
مننه. صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې د ترکیې غونډه به ډیره چا په ګټه وي، د طالبانو په ګټه که د افغان حکومت په ګټه؟ او دغه شان ښاغلی وقاد وویل د اساسي قانون خبره وکړه، او ویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کیږي. ستاسو په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا دا شته چې باید تعدیل شي؟
مهربانی، خبر خدا ده چه اصلا امریکی که ده ترکیه یواد پیشنهاد کرده اوغی هم منله که دلتا ده مجلس نیول کی گی، او ملگرو ملتو پیشنهاد خصوصا چه کرده چه با چه هم متراو بلل شی او ده افغانستان قضیه که داخل شی. علت یه داده چه ده دور مودا ده طالبانو ده پرزاولو نره روش ده هم امریکا دلتا پا افغانستان که بدیر قوت سرا وجود لري، جګړې کړې دي، اوس هم وسایل لري، که عسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي، خو هغه موافقې په عجله چې دوحه کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي، غواړي نه منطقي هېوادونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغوسېږي، او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې چې چین او روسیا ده دا خوښ دي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوی ولري او وګورېږي، او امریکا ها خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی، فکر کوي چې آینده کې ورته ډېره مشکله به وي چې په دې منطقه کې په هغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دای په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی اوسي چې ځان وساتي. هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا د سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی، او ترکیه هم دا منله چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند دی او اساسي قانون دی او آینده حکومت تشکیل کړی، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آینده دپاره په ترکیه کې فیصله کېږي. دا اهمیت یې په همدغه کې دی، او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنلی چې اشتراک پکې کوي، او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کتر اوسه پورې په آینده حکومت په بل ډول غږېدلي. نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه را وباسي او جوړوي به چې موضوع هلته نږدې شي، او نهایي به یې نهایي به یې په هغه یو کانفرنس کې کېږي چې ملګري ملتونه وټلي.
بله مننه. ښاغلی وقاد، د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کیږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پرې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. فکر کوي چې د دغه دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوال باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکي باید وي، او که نه مثلا مطرح سیاسي چیرې د افغانستان چې غیر له دینه چې مثلا طالبان به ګډون کوي، او حکومتي چارواکي دوی هم باید پکې ګډون ولري؟ ستاسو نظر پکې څه ده؟
ولی مسکو خو دا خبره کړې ده چې هغوی ځینې سیاسي شخصیتونه مدني ټولنو ته هم بلنه ورکوي، تاریخي نسل اغوزیان چې نه یم. او خو مهمه دا ده دولت دې اغوی د ځان سره سیاسي خلک مدني ټولنو نمایندګان د خلکو نمایندګان بر ځان سره واخلي. مهم خبره ده چې صلاحیت په چا سره ده؟ د جنګ بندولو صلاحیت خو د طالب سره ده، د قانون د تنفیذ صلاحیت بیا د پرېکړو د تنفیذ صلاحیت خو د دولت سره ده. نو باصلاحیته مرجع چې د دواړو خواوې په دې کې برخه واخلي، دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د ترکیې غونډې ته ویشي، او مطرحې چوري ویشي، هغه د ناظر په شکل باندې د دویم خط کې ناستې وي، هغه دواړو خوا جګړې کې بحثونه کېږي، هغوی کې د مشارکې کردار ادا کړي، او دا خلک
د ملاتړ د سرنوشت په ټاکلو کې دیتا پر خبر کړی شي.
ډیره مننه وقت صاحب. صافی صاحب یو پښتنه ورسته پښتنه هغه دا چې تروسه پرې چې د افغان سول لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي سمه استفاده ورنه نه ده شوي سمه ګټه ورنه نه ده اخیستل شوي د دغه غونډو چې روان دي په مخ کې دي لدینه باید دواړه خوې څنګه استفاده وکړي چې په افغانستان کې د سولې سيزو جګړه چې د خلکو ارمان دي چې ودرېږي او په اختی سول په دغه واد کې ټینګ شي دا رامنځته شي
مهرباني خبره خدا ده چې څنګه چې موږ وینو دا کوم خلونه افغانستان روان نظریات کالم پکې تیر شو په بلد دی اوس غواړي چې هغه لوبو لوباب دې ټولو طرفو په دې مجلسو کې خصوصا د ترکیې په مجلس کې د نظام په باره کې چې اساسي قانون باره کې غږیږي دا ورته مهم دی چې فیصله وکړي او دا چې څوک په ماسکو کې اشتراک کوي او څوک په ترکیه کې اشتراک کوي دا خو واضح دی حکومت خو وایلی دی چې منګورو کا طالبانو او تدروس هم تر غږیدل د حقوق جملې نه خپل حیات راولېګ نو موږ به هم د مصالحې د شورا چایات ولېګل د مغونه خلک کو چې دلته به ورځي او کلی خبرې بکی چې اوبو سره بلد یو کمنې بیا خاص بیا هغه په باندې فیصله کوو مګر په ټوله کې زه خپل شخصا خوشبینو ته کارم چې دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسیدلې چې باید دې غمیز دې افغانستان ته د پای څخه کې خودل شي او خلک پریږدي چې په هیڅ د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل مسول چې حق دې انساني او خدایي او آسماني او زميني هغه ته ورسیږي نو زه ته خوشبینم چې امید دې دا چې ولاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې تر لاس ورکی او خپل وطن او خلک دې وطن نور دې وجل ورانول او له وجغوري او یو سالم مسؤون او با امر افغانستان پکې
ډیر ډیر مننه قدرمنو ورېدونکو زموږ نننه با سم دومره لته سودوارو څخه مننه کوم